پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم په د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړ. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوه.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبی شته. ایران ته چی کو چې دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چی کو.
په غزنی کې د کورونا پیښې ډیرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبالو کړو، هم ګټه مو کړي، هم زمون کار هم وچلی.
په اورزګان کې ځینې خلکو په جمعات کې په جمل منځ پری شي.
دا هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه ورته وشي.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراورو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام درو، خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکیل. اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتیدو په هدف د امریکا له وروستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشومې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتیدو لپاره تازه یو شمیر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې، غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي وعظ وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازینی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزي. دغه فرصت په دغه کرسمس کې د دې خبره له لاسه مه ورکوي. پاپ فرانسیس د دسمبر له دوه مینه تر شپږمې پورې قبرس او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندله چې د دغې افغانې کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپاړسو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 9 منډې کړي دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلي دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کمومره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عرب اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره رواني ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو اونیو کې پایته ورسیږي. خغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبه خبرلانو ته وویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مختوړي. نوموړي زیاته کړه یو مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبرې څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار په بخښنې سره دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پت مختزي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې راڅرګند شي چې د لویدیز او هیواد ترمنځ کړکیج اوج ته رسیدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید-19 ناروغۍ ته په پام یوازې 500 نړیوالو او کورنیو خبرلانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نیمایي ده چې په وروستیو کلونو کې به د پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او کیف د اوکراین له پولې سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسیې لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونۍ کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو و بردل د آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنی سپه دولش پش نیوی آوری. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو په یوه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داس وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشری بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داس فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پر سرجن سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنی تروبین د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغل روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ هم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې ترڅول حکومت سره معاملې ونکړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د تورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولای.
دا اګس لپین لسمی چې طالبانو کابل نیولې دي، نړیوال ټولنې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندي کړي او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوی دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خوړ قرض کوي چې له دې سره دوی نور هم د بیوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بې زیات شلوې دي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغاني د ارزښت لکه می دوسره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړي شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوه مرستندوی مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو وی ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندوی مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو للاري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ټام ویست ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلی د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوی او وړاندې شوی وه او مخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوال ټولنې پیغام څرګندې موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپین ماڼۍ وایاندې جنساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانه وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به هم د شاند قانون د حاکمیت د بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هر دو افغانانو یوې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسست فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په څلورویشت ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکې چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ نه تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 13 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق فعال دی، موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 15 نفره کاریګر موږ دغه ته راغلي اسو نو خواړه لګیا اسو دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول خپل موږ اساسه پیشرفته چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزادوي وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس وو افغانۍ تر اچته سوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې پاپریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوی دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی دی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازو بحثونه پیل شي. جزئیات احمد شبر ورکوي.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیشوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولټ رسپانې ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیاری نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحد ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکې رد کړې وي او ویلي وو چې زړه چې د خپل خاورې دننه چیرته لاړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحد ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم وویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبرې پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړي چې تر دې مخکې د اروپا د ایروایشیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحد ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مخکې مو په یو راپور کې وابریدل چې په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده او لکبلې لسکونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوه. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی تر اوسه هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوی اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړې شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوی نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوی دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وخلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو دی وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بیګټ پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو او تاوانونو پکې وکړو، او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 200 کسان شورا لرو، بیکاره سره می 2-3 غواګانې خلاري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمباله کړو، هم ګټه مو کی، هم زمون کارم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو، دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 ټریلنګ 3 ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې د تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو، دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرکو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ فټیګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دښکېږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسد آباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پله به ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگدستی کشا راټیټ شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حل له اورزګانه په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړی او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځکون کشمیر څاندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امر بالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جماعتونو ټولو دینی علماو ته دند سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امر بالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظی غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کارو کې چې د مسجد المنز په صحیح طریقه په یوه یوه لپس په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالۍ کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهي عليه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امیر بالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهی عن المنکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته، او که چیرې کشرانو ته ناست وي طبعا دوی دا نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کیږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي هر کس چې ورته هغه تنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی وو.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، ډیری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نشه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخه اړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیف وي، باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي چې وراسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتیږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د شار په ګڼه ګڼه کې کراچي چلوي. د 15 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو لخوا وایي چې دغه واکسین یې لګولي او لستونزو سره یې مخ کړی دی، خو وایي نستونزه ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې ځانونه پېښي چې اس لګولای دا وایي چې لګولای دا له مشکلات سره مخ شوی دا لاته مالی غو خبرو خلکو خبري واره دي تم نه ځکونه کوونو د ویس خطر پېښې نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکي او ژوندکي بولی، خو د غزنی ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی لري ولا نه لري هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وایدا بدن کمزورې کوي، د دې کافرانو شای دې داد دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره پخپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي باید وی لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم کنه پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمو شخله ازادي رادیو او دروان خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې نور بسته پروګرام لرو. زمو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام لري. اوس هم سفیولا ستانک زید د سات لاند خبرونه وروي.